وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجملاند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلوال نن د ولسي جرګې له استزاد څخه بریالی ووت. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان امنیتي موضوع چارواکي وایي چې پولیسو ته په روانو څو میاشتو کې تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو په فایل کې فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
نو دوستانو، په موږ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ستونزې موجود دي. په افغانستان کې د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د زیاتو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. جمهور رئیس حامد کرزي په پېښور او کویټې ښارونو کې انتحاري حمله وغندلې، او د مصر د حکومت دریو وزیرانو څلورو وزیرانو نن استعفا وکړه. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل تر اوسه پورې څه باندې 15,000 کسانو د رای ورکولو نوي کارتونه اخیستي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د امنیتي ستونزو څخه اندېښنه څرګنده کړه.
تخنیکی په لحاظ ټول آمادگی لرو، کوم ستونزې په تخنیکی لحاظ نشته، اما امنیتي ستونزې تر اوسه پورې موجود دي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا نږدې 4 میلیونه کسانو ته د نویو کارتونو د ورکولو تیاری نیول شوی ده. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د زیاتوالي خبره وکړه. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د امنیتي ځواکونو نږدې 300 غړي یوازې د جوزا په میاشت کې په نشټو کې وژل شوی دي.
در ماه جوزا در جریان عملیات ها هم از پلیس محلی و پلیس ملی شما متاسفانه 299 تن به شهادت رسیده، و شهادت از اینا صرف برای تامین امنیت کشور بوده و حفظ نظام و جان و
شغل صدیقی وای چی د افغانستان د ملی پولیس او د سیمه ایزو پولیس او دغه وګړي د افغانستان د امنیت د تامین لپاره وژل شوی دي. او د مالی وزیر یو ار بیا د ولسی جرګې په استیزایه غونډه کې حاضر سو او د ځان څخه دفاع وکړه. ولسی جرګې د مالی وزیر ته د اعتماد او یاد عدم اعتماد رای ورکول لپاره صندوقونه کښودل چې اکثرو وکیلانو هغه ته د باور رای ورکړه. ورسره د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی د ولسی جرګې د غونډې نتیجه اعلان کړه، او وی ویل چې او د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال په دې بریالی سو چې د وکیلانو رای خپل کړی. او جمهور رئیس حامد کرزی په پېښور او کویټې ښارونو کې پرونی انتحاري حمله غندلې دي. د جمهور رئیسه اعلامیه وایي چې ښاغلی کرزی د تروریزم او افراطیت په لمن جوړولو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر صادقانه همکاري ټینګار کړی، او ډاډ یې څرګند کړی چې افغانستان په دې لاره کې هر ډول همکاري ته تیار دی. د مصر د ولسمشر محمد مرسي د کابینت څلور وزیرانو نن استعفا وکړه. په دې کې د توریزم، چاپیریال ساتنې، د مخابراتو او د قانوني چارو وزیران شامل دي. دوی نن خپل استعفا لیکونه د مصر صدر اعظم هشام قندیل ته وړاندې کړل. په مصر کې مظاهره کوونکو نن په قاهره کې د اخوان مسلمین ډلې مرکزي دفتر باندې حمله وکړه. ودانۍ ته یې اور واچاوه، اسناد یې وسوځول، میزونه، چوکۍ او نور وسایل یې چور کړي دي. د مونا وفا په نوم یو اعتراض کوونکی نن د قاهره ښار په مرکز کې رویټرز اژانس وویل
احنا قمنا بثوره على اوضاع كانت اقل من كده بكتير ودلوقتي بينا
دا وای موږ د هغه وضعیت په زد انقلاب وکړ چې تر اوسنی حالات ډیر شو، خو اوس حالات دومره خراب دي چې دا طبي خبره ده چې پرون به د اعتراض کوونکو شمیر زرهاو تر رسیدو. تر ټولو مهمه خبره ده چې هر څه باید سوله ایز وشي. پرون په مصر کې د محمد مرسي پر ضد مظاهرو په ترڅ کې د شپږ سوتنو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې د بخوانی قراردادي مامور له خوا افشا شوي نوي اسناد وایي چې ایټالیا، فرانسه او جرمني د متحدو ایالاتو په هغو متحدینو کې شامل دي چې د امریکا حکومت یې په اړه جاسوسي معلومات راغونډول. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د سنودن له خوا برابر شویو اسنادو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې واشنگټن ته د اروپایي اتحادیې د ورغلي هیات او په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د فعالیت په اړه الکترونیکي جاسوسي معلومات راغونډول. د رپورټونو پر اساس په غیر اروپایي هیوادونو کې چې د ادوارد سنودن لخوا افشا شوي اسناد وایي چې امریکایي پړه جاسوسي کړې ده جاپان او ترکیه شامل دي. واشنگتن ویلي چې د ملي امنیت د ادارې د څارونکو فعالیتونو په اړه به د شویو ادعاو ځواب ووایي. د جرمني حکومت او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون ویاندي نن وویل چې کچېرې دا ثابته سي امریکا د خپلو اروپایي متحدانو په اړه جاسوسي معلومات راغونډ کړي نو دوی به توضیحات ورڅخه وغواړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن تانزانیا ته ورسید. د افریقا دریو هیوادونو ته د شاغلی اوباما او د هغه د کورنۍ د سفر ورستای ځای دی. شاغلی اوباما په تانزانیا کې د اوبانګو په نوم د انرژي د تولید د تاسیسات ولیدنه وکړه او په افریقا کې د برق شبکو د پیوړی کول لپاره به د 2 میلیارډ ډالر مرستې پروګرام اعلان کړي. دای به ورسره د هغو امریکایانو په یاد جوړ شوی څلی ته ګلان وروړي چې په 1999 میلادي کال کې په دار سلام کې د امریکا پر سفارت په بمی حمله کې وژل شوی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په شمالي کوریا ژغ وکړ چې د اټومي پروګرام د بندولو په خاطر دی خبرو ته حاضر شي.
خبرنامه لاساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی وایي چې تر اوسه پورې د قطر پروسه ناکامه شوې نه ده خو که طالبان د سولې د عالی شورا سره خبرو ته چمتو نشي په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. د نوموړي د څرګندونو په اړه په جزئیاتو سربیره به مو له دې خبر کو چې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال یو ځل بیا د ولسي جرګې له استزاهیه غونډې بریالی ووت. همدارنګ به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال د دریو میاشتو په پرتله سږ کال د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د پولیسو مرګ ژوبله 21 په سلو کې زیاته شوې ده. پرون ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د یو شمیر سیاسي او پخوانیو جهادي مشرانو سره په غونډه کې په دې ټینګار شوی و چې امریکا سره پر امنیتي تړون ودرېدلې خبرې د هغه وخت پیل شي چې طالبان په قطر کې د دولت سره خبرې وکړي. په دې موضوع د سیاسي چارو لوی کارپوه سره مرکه لرو. نور رپورټونه هم درته وړاندې کول موږ سره وسی. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی وایي چې تر اوسه پورې د قطر پروسه ناکامه شوې نه ده خو که طالبان د سولې عالی شورا سره خبرو ته چمتو نشي په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. نوموړي دغه خبرې نن په یو خبري کانفرنس کې وروسته له هغه وکړې چې د اسلامي جمعیت ګوند نوموړی د خپلې موقت شورا د رئیس په توګه وټاکه. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
بله ان صاحب، لکه چې تاسو ویل نن د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونه وکړه که څه هم دی هیلمن خو مخکاره کېده چې طالبان به له سولې شورا سره خبرو ته او مذاکراتو ته آماده شي. وی ویل چې اوس مهال د طالبانو استازي هلته په دې اړه په مشورو لګی دي خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې کچېرې د سولې له شورا سره دوی مذاکراتو ته آماده نشي نو دغه دفتر به وتړل شي.
د سویل کیږي چې نوموړي دا سرګندونی په داسې وخت کې کړی
شو ویل چې د قطر پروسه ناکامه شوې ده. په داس حال کې چې د دفتر لپاره نسل کې دروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې لوحه او بیرغ د ترکوس شي او هغوی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې لري کې دروسته اوس په مشورو لګیا دي او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې خپل پریکړه اعلان کړي. که د سولې له عالي شورا سره خبرو ته چمتو نشي له شوی توافق سره سم به دغه دفتر وتړل شي.
توافقي کې صورت گرفته ای دفتر باز استمیشه.
البته د یادول ورل د چې تر دې مخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارس د امریکا خاص استاد افغانستان او پاکستان ته په کابل کې هم د طالبانو د دفتر د احتمالي تړل کېدو خبرې کړې وي. ویلي و چې کچېرې طالبان د مذاکراتو په لار لا رانه شي نو امکان لري چې دغه دفتر بیرته وتړل شي. خغلی ربانی د خبرې په یو غونډه کې وکړي خبری کانفرنس کې ترغې مخ کې د جمعیت د ګوند لپاره ټاکنې وشولې. د مشرتابه لپاره د موقت شورا د رئیس په توګه وټاکل شو احمد یا مسعود د لومړی معاون دی او کلیم الله نقیبی چې د قندهار ولایت څخه دا غد دویم معاون په توګه وټاکل شو. البته د بلخ والی عطا محمد نور د جمعیت د ګوند د اجرایوي شورا د رئیس په توګه وټاکل شو. دوی دا هم ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې به فعال برخه ولري.
ډیر زیات مننه کوم زبیر جمنو چې د کابل استډیو نه نن د سولې د علي شورا د رئیس د څرګندونو حال راکوه. دوستانو تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی د یو شمیر سیاسي او پخوانیو جهادي مشرانو په غونډه کې خبرې کړې وې. په دې غونډه کې په دې ټینګار شوی و چې له امریکا سره د پر امنیتي تړون درېدلې خبرې هغه وخت پیل شي کله چې په قطر کې طالبان له افغان دولت سره خبرو ته چمتو شي. دا غونډه پرون شوې وه. افغان حکومت له امریکا سره پر امنیتي تړون مذاکرات په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو د څرنګوالي په عکس العمل کې درولي وو. د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالستار سعادت وایي چې اوس د افغانستان حکومت هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي څو طالبان د سولې علي شورا سره خبرو ته حاضر شي. ښاغلی سعادت، زموږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په مرکې کې په دې اړه څرګندونې کړې.
په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د افغان حکومت ترمنځ کومې بې باورۍ چې مخکې نه رامنځته شوې وه، په دې اخرو وختو کې ډېر زیات یقیني باوره کړل. ځکه د قطر په دفتر کې طالبانو چې کله د اسلامي امارت عنوان وکاراو، بیرغ یې وکاراو، افغان دولت عاجل غبرګون خود او امریکایانو نه غوښتل چې دا باید بدل شي. امریکایانو وشو کولای چې په څلورو کې دا مسله بدله کړي. په نه هم هغه مسایل چې هغه تورونه چې افغان حکومت لګول چې ګویا امریکایان مستقیم اغیز په طالبانو لري، هغه شک افغان دولت کې یو ډول باندې په یقین بدل شوی دی. نه هم دغه فشار چې دوی په متحده ایالاتو راوړي، په دې معنا چې متحده ایالات غواړي او متحده ایالات باید دغه فشار په طالبان، یعنی متحده ایالات، افغان حکومت داسې فکر کوي چې په طالبانو باندې یو معاشر یو اغیزمن عمل هر څو په هغه کې کوي.
سعادت صاحب، هغه بیرغ او هغه لوحه خو د امریکا د فشار لامل د قطر حکومت راکوزه کړه، او طالبان تر اوسه پورې وایي چې مونږ په خپل پخوانی دریز باندې ټینګار کوو چې باید لوحه او بیرغ ووسی.
خو عملا قطع شو، یعنی د افغان دولت مخاطب هغه نه و. په هر صورت قطر هم نو او طالبان هم نو مخامخ دي. متحده ایالاتو نه دا غوښتنه وکړه، او متحده ایالاتو نه خپله د بندنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ، ټلیفوني ولسمشر کرزی ته چې دا لوحه به قطع کېږي، او هغه قطع شوه.
نو اوس چې دغه لوحه هم کوزه شوې ده، هغه بیرغ هم راکوز شوې ده، بیا هم د افغانستان دولت بل شرط ږدي چې باید طالبان د سولې شورا سره خبرو ته آمادګي وښيي، نو آیا امکان شته چې داسې یو څه هم وشي؟
ما درته وویل چې زه هغه څه چې عملا دلته شته موږ احساسوو هغه مسله ما مطرح کړله. یعنی افغان دولت عملا په دغه رقم باندې یو باور باندې دی، دغه رقم فکر کوي. ښه دا چې دوی وایي چې د سولې علي شورا سره باید دا بحث وکړي، او طالبان باید دې ته غاړه کېږدي. زه داسې فکر کوم چې یو خو په ولسمشر کرزی باندې خپله جهادي رهبران ډېر اغېزمن دي، خپله دوه مرستیالان یې د همدغه جهادیان نه دي، او هغه کسان چې طالبانو سره اوږدمهاله جګړې کړي او طالبان نه واقعا ډارېږي، هغه کسان په ولسمشر کرزی باندې همدا فشار راوړي. ځکه که هغوی په دې مذاکره کې ونډه ونه لري، بیرون پاتې شي، نو هغوی به د خپل سیاسي حیات په افغانستان کې دوام ورکولی نشي. دنان د دغه ټکي په پام کې نیولو سره دوی راځي ولسمشر کرزی ته، ولسمشر کرزی هم د خپل فشار بیرته په متحده ایالاتو یا په امریکایانو باندې اچوي.
دا سیاسي چارو افغان کارپوه عبدالستار سادات چې تاسو سره د ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو په غونډه کې دا غشوي ټینګار پاړه د ازادي رادیو مرکه ورته چې ویلي د امریکا سره د پرمنیتی تړون درېدلې خبرې هغه وخت پیل شي کله چې په قطر کې طالبان له افغان دولت سره خبرو ته چمتو شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوالي وزلبیا د ولسی جرګې له استیزایي غونډې بریالي ووت. ولسی جرګې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن له دې عمل استیزا کړ چې د هغه لخوا د جرګې پر شپږو غړو د تورونو د لګیدو په اړه یو ځل مخکې د جرګې استجوابي غونډې ته نو حاضر شوه. په دې اړه له کابل د ناجیې صافی رپورټ اورو.
که څه هم د ولسی جرګې لخوا د مالیه د وزیر د استیزا په غونډه کې په نوموړي یو شمېر انتقادونه وشول، خو اکثرو حاضر وکیلانو ورته د اعتماد رای ورکړه. ولسی جرګې وروسته له هغې د نوموړي د استیزا کولو پریکړه وکړه چې نوموړي د جرګې ته په وینا کې په شپږو وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه د اسنادو له وړاندې کولو ډډه وکړه، خو د ولسی جرګې له حاضرو وکیلانو څخه یې اکثرو د نوموړي د سلب اعتماد کېدو سره مخالفت مخالفت وکړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رای او نتایج داسې اعلان کړل.
د مالیه د محترم وزیر د استیزا په اړه د نننې غونډې نصاب یو سلو او اتیا کسان دي چې دلته د رادیو سلو درویشتو رای ته اړتیا وه چې د مالیه محترم وزیر پر سل به اعتماد سي. خو نوموړي یو سلو پنځه د رد رای واخیستلې چې په دې اساس د پروسه په همدې ځای ختمه سوه او د مالیه محترم وزیر د پخوا په شان د وزیر په توګه پاتې سو.
د یادولو ده چې سونه مخکې د مالیه وزیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په شپږو وکیلانو بیلابیل تورونه پورې کړل. په دې تورونو کې د تیلو، شرابو، قاچاق او پر وزیر غیر قانوني فشارونه شامل وو. حاجی ظاهر قدیر، محمد نعیم حمید، لالی محمود خان، سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم او محمد عظیم محسنی هغه وکیلان دي چې د مالیه د وزیر لخوا تورن وبلل شول. خو د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال ولسی جرګې ته په وینا کې وویل چې یوازې سرنولي کول شي چې د وکیلانو په اړه د دد سرګندونو سپیناوی وکړي.
اساسي قانون په خپل یو سلو اڅلر درشم ماده کې د جرم تحقیق د سرنوالۍ او په یو سلو شلم ماده کې پر داو غور فیصله د محکمې صلاحیت بللې ده. زما سرګندونی فرښتنی دي او که بې بنسټه د دې خبرې سپیناوی یوازې او یوازې د سرنوالۍ او محکمې حق دی، بل هیڅ ارګان دی
ولسی جرګې پریکړه کړې چې شپږ تورن وکیلان دي لوی سرنوالۍ ته د تحقیق لپاره نزي. خو د لوی سرنوالۍ چارواکي وایي چې تر اوسه پورې له تورن وکیلانو یوازې محمد نعیم حمیدزی لالی رسمن ولسی جرګې ته حاضر شوی. لوی سرنوالۍ تورن وکیلان له هېواده ممنوع الخروج اعلان کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال د دریو میاشتو په پرتله سږ کال د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د پولیسو مرکشوب له په سلو کې یو ویشت زیاته شوې. د دې وزارت وایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د احساب سواکونو او د ناټو د ملکي استازي د نوو ویاندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د وسلوالو مخالفینو په مرکشوب له کې هم شاوخوا 50 په سلو کې د ډیروالي خبري وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي وایي د پولیسو د مرکشوب له ډیرېدو اصلي لاملونه د مخالفینو لخوا د ماینونو کارول دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند لا کابل په دیړه ریپورت راکې.
د کورنۍ چار وزارت وایي چې په تیر یوه میاشت کې له وسلوال مخالفینو سره په جګړه کې 299 تنه ملي او سیمهییز پولیس وژل شوي دي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ د ایساف او ناټو د ملکي استازي له نوو ویاندویانو سره په ګډ خبرې کنفرانس کې وویل چې په دې موده کې 613 تنه پولیس ژوبل شوي هم دي. ښاغلی صدیقي وایي دا مرګ ژوبله د تیر کال د لومړۍ درو میاشتو په پرتله 20% ډیروالی شي، خو زیاتوي چې دا مرګ ژوبله یوازې پولیس ته په مخامخ جګړه کې نه ده پېښه شوې، بلکې نور لاملونه هم لري.
اس خبری است چې د جنگ په اول خط کې همیشه موجود دی او قرار لري. مختلفات هم دلایل لري، عوامل لري. په جنگ کې په عملیاتونو کې از مختلفات کم دي. تاسو فنه په اکثریت موارد کې د مختلفات اساسي دلیل د مینونو کارول دي د مخالفینو لخوا. لوی عامل مینونه دي. په بعض موارد کې هم انتحاري حمله دي چې متاسفانه د پولیسو پر پوسټو باندې تر سره کیږي د مخالفینو لخوا.
د کورونی چار وزارت معلومات له مخې په تیر غبرګولی میاشت کې ګډو افغان ځواکونو د وسلوال مخالفینو پر ضد 308 عملیات کړي چې شپېته یوازې د پولیسو لخوا شوي دي. د دې وزارت مسؤلینو په خبره په دغه عملیاتو کې 315 تنه وسلوال مخالفین چې په طالبانو او حقانی شبکې اړه لرل وژل شوي او 315 تنه نور نیول شوي چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 50% ډیروالی شي. دوی وایي په دې میاشت کې 2500 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي او 200 ماینونه شنډ کړي دي. د کورونی چار وزارت وای پاتیره و میاشت کې د مخالفینو په حمله کې 300 تنه عام خلک هم وژل شوی دي. دغه وزارت د وسلوال مخالفینو د حمله د مخنیوي لپاره بیا هم د پاکستان په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د حقانی او طالبانو د مرکزونو ویجاړول غواړي. خو دا چې پولیس ولې له دغه ډول تکرار پیښو سره مخ کیږي او د مخنیوي لار چارې څه دي، دا پښتنه مو د پوځي چارو لوي وڅیړن کې اسحاق اتمر څخه وکړه.
اساسي لار چارې زو په ذهن باندې هغه تجهیزات واسه مثلا د پکولار چیزی دغه وسایل دي کار دي چې مخکې تر مخکنه یوهنګ پیدا کیږي. تقدیرو دی ول چې بل یقینا د بارانه استخبارات په دې کې شامل دي ځکه مخالفین دومره تاکتیکونه نشي کولای او نشي د استخبارات مخصوصا د امسازان استخبارات میگه که شامل در دو تلاخوز دلان ترینینگ بودان در خبری مساعده یا آقوی ورکی.
د غبرګولي میاشتې د پوځي عملیاتو په اړه تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست خپل راپور نه دی خپاره کړی. د افغان پولیسو په مرګ ژوبله کې د ډېر والی خبره داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی یو نیم کال وروسته ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووځي او د امنیت ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته وروسپارل سي. پوځي کارپوهان وایي د امنیت د ښه ټینګښت لپاره باید د افغان ځواکونو د روزنې تر څنګ د دوی جنګي تجهیزاتو هم جدي پام وسي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په سرکڼو او شیګل ولسوالیو د پاکستان پوز نږدې سل د توپونو توغندي ویشتې دي چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي. خو د اسداباد روغتون ډاکټران وایي چې دوی ته له سرکڼو اسمار ولسوالیو څخه یو مړی او شپږ تنه ټپیان ورول شوي. په دې اړه به له کونړ څخه د رحلان ودی رپورټ واورو.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان فوز یو ځل بیا په تیرو څلی رښتو ساتونو کې د دغه ولایت په سرکانو دانګام او شیګل ولسوالیو د سلو په شاوخوا کې د توپونو توغندۍ راوښتلې دي.
موږ ته کوم معلومات چې امنیتي ارګانونو راکړی د سلو مرمیو په شاوخوا په دغه ولسوالیو باندې لګېدلې دي چې ډېر مالونه د منځه تللي دي او مالي زیانونه رسولي دي، خلک یې کډه کړي دي.
والی وای د روان مریض کال لومړی ورځو څخه تر اوسه له وسو زیاتې د توپونو ګولې د پاکستان فوز د کونړ په سرحدي ولسوالیو را توغولې دي چې په سلګونو کورنۍ خپل کورونو او سیمو پر خودو ته اړ کړې دي.
شیګل کې او په دانګام کې په مروره کې سرکانو کې ټولو سرحدي ولسوالیو ته راځي او مونږ د یو مقدار مواد استراری حالت خوانه درلوده چې هغه مونږه لرو ته یې خېدی په هر ول سوالی کې چې به څنګه کډکیږي ورته ورکول کیږي او نن هم د څلور سوه کورنۍ د لپاره مواد ته یې کړی دي چې هغه سروې د زمونږ د ماجرینو ریاست کړی دی او ان شاء الله ډېر زر به د ولایت په داخل کې به توزیع شي. زمونږ د معلوماتو له مخې نه تقریبا 900 کوره به ده شو.
هغه ویل تیرو دریو کالو نه پاکستاني پوز د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو ډزې کوي چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د ملګرو ملتونو پورې خپل شکایت ورسولو خو تر اوسه هم د پاکستان د پوز له لاسه کونړیان زوریږي. بلخوا د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لیوا ویان محمد هارون یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د اسمار په ولسوالۍ د هوان دوه ګولې راوښتلې چې د هستوګنې په کورونو لګېدلې او دوه خزی ټپیانې کړې دي او بل چاته پکې زیان نه دی رسېدلې. طالب وین ذبیح الله مجاهد په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې دا وکړي چې د اسمار په نظامی اډې توغندۍ ویشتلې او ګڼو بهرنیو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر اوس هم د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته اندېښمن دی. فضل احمد منوی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه امنیتي ادارو په رسمي توګه دوی ته د انتخاباتو د امنیت ډاډ نه دی ورکړی. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د انتخاباتو د امنیت پر پلانونو کار روان دی او د امنیت د ټینګښت لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. ټاکل شوی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي کال په حمل میاشت کې ترسره شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي ارګانونو غواړي چې ژر تر ژره د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه ډاډ ورکړي. د دې کمیسیون مشر فضل احمد مانوي وایي هر کله چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې لري شي نو دوی کولی شي د انتخاباتو د چمتووالي بهیر په ښه توګه پر مخ بوزي. ښاغلي مانوي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو او معیاري انتخاباتو ترسره کېدل خ امنیت پورې اړه لري.
متاسفانه نوس نیروی امنیتی به ما دوباره معلومات ارائه نه کړي.
په تاسف سره چې امنیتی ځواکونه تر اوسه مونږ ته دا معلومات نه دی راکړي چې د رای ورکونې د مرکزونو امنیت څنګه ټینګولای شو او په کوم ځایونو کې. مونږ سو میاشتې وړاندې د رای ورکونې د مرکزونو نمونه او ادرسونه امنیتی ځواکونو ته ورکړي. ټول مسایل په ښه امنیت پورې اړه لري. که امنیت ښه وي انتخابات به هم خوي او کامنیت خرابي مونږ هیڅ کله هم سل پسلو کې د معیاري انتخاباتو ضمانت نشو کولای.
معیاري 100% وجود درشه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیر هود میاش کې د رای ورکونې د شا او خوا وزر او مرکزونو لست د دې لپاره امنیتي ارګانونو ته وسپاره چې د امنیت ټینګښت ته تدابیر ونیسي. د دې کمیسیون چارواکو هماغه وخت ټینګار وکړ چې امنیتي ارګانونه باید تر څلور میاشتو پورې د دې مرکزونو د امنیت په اړه رسمن ډاډ ورکړي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته له څو میاشتو راهیسې د چمتووالي هڅې پیل شوې دي. دا مهال د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې چارې روانې دي او دغه بهیر به د اسد په 15 نیټه د هیواد ټولو ولسوالیو ته وغځیږي. د کورنۍ چارې وزارت بیا وایي چې دوی له شپږو میاشتو را په دې خوا د انتخاباتو د ښه امنیت په اړه په یوې طرحې کار پیل کړی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د انتخاباتو امنیت ته له ټولو امکاناتو کار واخلي.
هغه مرکزونه چې موږ لپاره استول شوي دي پلان باندې کار شوی. زه بیا هم د کورنیو چارو د وزارت او د پولیسو پر نمایندګي هم کمیسیون ته غواړم چې اطمینان ورکړم او هم خلکو ته غواړم چې اطمینان ورکړم چې موږ لپاره د امنیت مسله انتخاباتو کې ډېر مهم دی او موږ به د ټولو امکاناتو څخه استفاده کوو تر څو امنیت برقرار شي.
د راتلونکو انتخاباتو امنیت هغه مسله ده چې له دې وړاندې عامو خلکو او سیاسي ډلو هم په اړه اندېښنې ښودلې. کارپوهان د هیواد روانو نه امنیت په کتو وایي ممکن ډیر د شرایط وړ کسان د خراب امنیت له امله په انتخاباتو کې برخه وانخلي، خو امنیتي ادارو له دې وړاندې داسې اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. اسد الله لودین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین دولتي رسپانو د دوشنبه پورس په ناڅاپي توګه دا وکړه چې د سوریې حکومت او اپوزیسیون ځواکونه سخت دریز اسلام پال د دې لپاره روزي چې د چین په لویدیځ ایالت سینګیانګ کې خونړۍ نارامي جوړ کړي. د چین دولتي رسپانو په سینګیانګ کې د څلور کلن نارامیو پړه د سوریې پر حکومت چولې. د رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه رپورت لیکلی چې مهم ټکي فراهي وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې بیجینګ د سینګیانګ د نارامیو مسؤلیت پر سوریې وراچوي. له دې وړاندې د چین حکومت معمولا د سینګیانګ د ناقراریو پړه پر هغو کسانو وراچوله چې په پاکستان کې اوسي. په سینګیانګ کې ډېر ایغوري مسلمانان له حکومت څخه پر دې ناراضه او په غوسه دي چې د دوی پر ترکی ژبه، پر مذهب او کلتور یې محدودیت لګولی دی. بیجینګ پر اسلامي بنسټپالو د بیلتون غوښتنې تور لګوي. د تیرې شنبې په ورځ په بیجینګ کې د چین د ولسمشر سی جینګ پینګ په مشرۍ په سینګیانګ کې د ثبات ټینګولو لپاره غونډه جوړه شوې وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ په سینګیانګ کې په دوو بېلو بریدونو کې 15 کسان ووژل شول، نو د چین ملیشیا پولیس په جوپو د سینګیانګ د مرکز اورومچی په لارو او کوڅو کې خپره شول. د چین حکومت د دغو بریدونو پړه په یوې بې مسؤلیته ډلې چې د حکومت په وینا افراطي مذهبه فعالیت کوي واچوله، خو حکومت د بریدون کوونکو قوم څرګند نه کړ او دومره یې وویل. یو کس چې په ظاهره مسلمان ایغور ښکاري، احمد نیاز صدیق نومیږي، له ده سره یو شمېر نور کسان په مذهبي سختدریزو فعالیتونو کې لاس لري. د چین کمونیست ګوند د ګلوبل ټایمز او د پیپلز ډیلی ورځپاڼو راپور ورکړ چې د ختیځ ترکستان د ګوند یو شمېر غړي د ترکیې له لارې سوریې ته اوښتي دي. د ګلوبل ورځپاڼې یو خبریال په دې وروستیو کې د هغو چینایي مقاماتو له قوله چې د تروریزم خلاف مبارزه کوي ویلي چې د 2012 میلادي کال راهیسې د ختیځ ترکستان د تنظیم ځینې غړي د ترکیې له لارې سوریې ته داخل شوي چې هلته یې له مذهبي، افراطي او تروریستي سازمانونو سره یو ځای د دولتي قواوو خلاف جګړه کې برخه اخیستې ده. او په عین حال کې د ختیځ ترکستان ځینې عناصر د چین خاورې ته د تروریستي حملو لپاره داخل شوي دي. د ګلوبل ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړی و چې چینایي مقاماتو د میامتی علي په نامه یو تروریست نیولی و. میامتی علی ویلی چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده او د ختیځ ترکستان اسلامي ګوند په ځنګړې توګه له د غوښتنه کړې وه چې په سینګیانګ کې د خپلې مبارزې سطح لوړه او تخریبي فعالیتونه زیات کړي. خو د چین د عامه امنیت وزارت او د سینګیانګ ځایي مقاماتو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ګلوبل ورځپاڼه دا راپور د چین له هغو هڅو وروسته خپروي چې غواړي د سوریې د بحران د حل لپاره نور ډېر فعال رول ولوبوي. چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی او غواړي چې د سوریې په بحران کې خپل ځان بې پرې وشي. چین د سوریې له حکومت غوښتنه کړې چې له اپوزیسیون سره خبرې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو د نورو معلوماتو او د خبری مطالبو د کتلو لپاره زموږ وی پانی ته ورتللې شئ. زموږ د وی پانی پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ مطالب، خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبری مجله مو پاتې